از د رادیو خبرونه پرې ډیرو عزتمنو دوستانو د مازیګر شپږ بجې شوې سالې سرسي خلقیم او پرونه خبرونه کې مو د یو لړ کورنیو او نړیوالو راپورونو اوریدو تر بولم په دې خبري مجله کې د رپورټوري چې ټاکل شوی په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قماندان نن د امریکا له دفاع وزیر څخه افغانستان ته د څلوېښتو زرو اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه وکړې او په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د پیلېدونکي غونډې په هکله راپور لرو. نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې خبرونه واورئ چې فریدي هوټ سیفي چمتو کړي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون وایي ډیر ژر به د مشکوکو رایو له سره شمارل پیل شي. د امریکا ولسمشر نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې خپله لومړنۍ وینا کوي او د اسرائیل د استرالیا په جنوب کې نن داسې سخت توپان لګیدلی چې په څو وروستیو لسیزو کې ساری نه و. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو اوریدلو کمیسیون وایي ډیر ژر به د رای ورکولو په سلګونو مرکزونو کې د مشکوکو رایو له سره شمارل پیل شي. د دغه کمیسیون مشر ګرانت کیپن ازادي رادیو ته وویل دا کار د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په موافقه کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د شکایت اوریدلو کمیسیون سره سلا شول چې د لنجمنو رایو د لسره شمارلو چاري منظم کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو چارواکو هم له دغه کمیسیونونو څخه غوښتنه کوي چې خپل کار په دقت سره ترسره کړي. وسلوالو طالبانو په کاپیسا ولایت کې په بهرنیو ځواکونو نو د پرونی چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. عیني شاهدان وایي دغه چاودنه د کاپیسا په مرکز کې د شوخي په سیمه کې وشو چې بهرنیو ځواکونو ته مرګ شوبلا واړوله. د کاپیسا د امنیت عامر عبدالوهاب کوهستاني هم په ختایي دی او وایي چې په دغه چاودنې کې څلور فرانسوي عسكر ژوبل شوی دي. بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي لېو نه معلومه ځای په ټلیفون کې ازادي رادیو ته وویل چې په دغه چاودنې کې 15 فرانسوي عسكر وژل شوی، یو شمیر هم ټپي دي او څو موټرې لمنځت لري دي. چارواکو د دوی ادعا رد کړې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یوې بمی چاودنې و ملکی کسان وژلې دي. د کندهار د امنیت عامر فضل احمد شیرزاد ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د ملکی کسانو په یو موټر وشوه. هغه وویل په وژل شوو کسانو کې دوه ماشومان او یوه ښځه هم شامل ده. د کندهار د ولایت مقام په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې چاودنه غندلې او د هغې ملامتي پر وسلوالو مخالفینو اچولې ده، خو وسلوالو مخالفینو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په بامیان ولایت کې د سولې په نوم یو کاروان د دغه ولایت له مرکز څخه د یکاولنګ د ولسوالۍ په لور حرکت وکړ. دغه کاروان چې شاوخوا 15 سلویخت نزوانان پکې برخه لري، د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت دغه حرکت پیل کړی دی. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې خپل لومړی وینا کوي. د هغه د وینا په زینو برخو کې چې لا د مخه د سپینې ماڼۍ لخوا خبرې شوې راغلي چې اوباما به د نړۍ له مشرانو وغواړي چې په نړیوالو مشکلاتو کې ورسره اوږه ورکړي او نور مسؤلیتونه په غاړه واخلي. د نړۍ له څه باندې 130 هیوادونو مشران نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په 14مې غونډې کې راټول شوي. په دې ډله کې د لیبیا ولسمشر معمر القذافي هم دی چې د خپلې څلوېښت کلنې واکمنۍ په موده کې د لومړي ځل لپاره په دې غونډه کې ګډون کوي. ټاکل شوی چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد هم په نننۍ غونډه کې وینا وکړي. د جرمني هیئت ویلي که احمدی نژاد په خپل وینا کې هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال د یهودانو ډلې زوجنه دروغ وګڼي، نو دوی به له غونډې څخه ووزي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف هم د دغه غونډې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره وویني. دا به د سکل له جنوري څخه چې باراک اوباما د ولسمشرۍ دنده پیل کړي د دواړو مشرانو ترمنځ درېیمه کتنه وي. اټکل کېږي چې اوباما او میدویدف به د ایران پر اټومي پروګرام او د یورانیمو له غني کولو څخه د لاس نه اخیستو په خاطر پر دې هېواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر څلورمې مرحلې خبرې وکړي. روسیې په وروستیو کې یادونه کړې وه چې که پر ایران د نورو بندیزونو د لګولو هڅه وشوه نو ښایي مخالفت ورسره ونه کړي. بلخوا د ایران د اصلاح غوښتونکو یوې انټرنیټ پاڼې کې راغلي تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو د ځپلو په دوام ایراني مقاماتو یو مخکخه اصلاح غوښتونکې ښځه نیولې ده. د وی پاڼه چې د نوروز خبرونه نومیږي وایي ارزو منصوري آزر منصوري د سه شنبې په مخام نیول شوې ده. میرمن منصوري د محسن میردامادي یوه مرستیاله وه چې هغه په خپله د جون د 12مې تر انتخاباتو وروسته په نارامیو کې د لس لرلو په تور محاکمه شوې ده. تاسو ازادي راډیو اوري. د استرالیا په ختیځ کې نن د خاورو او دوړو ډک داسې سخت توپان لګیدلې چې په څو وروستیو لسیزو کې ساری نه و. د توپان د سیدنی ښار کې سره لوخړه پورته کړې ده. روغتیایي مقامات خلکو ته ویلي چې له کورونو ونوځي. د توپان له امله څوک نشي کولی چې خپله شاوخوا په سمه توګه وویني، نو د همدې امله ترانسپورتي چارې هم په سمه توګه نه ترسره کیږي او هوایي الوتنې له مشکلاتو سره مخامخ دي. په استرالیا کې د خاورو او دوړو توپان کومه نوې خبره نه ده، خو دا توپانونه معمولا یوازې خپله شاوخوا سیمه زیانمنوي. سعودي عربستان به د سر سمندر په ساحل کې نن په لوړه سویه داسې یو پوهنتون پیل کړي چې د لومړي ځل لپاره به ښځینه او نارینه محصلین پکې په ګډه درس وایي. د پوهنتون چې د شهزاده عبدالله د ساینس او ټکنالوژۍ د پوهنتون په نامه یادیږي، د جدې شمال ته په 80 کیلومترۍ ساحه کې موقعیت لري. سنفونه یې ډېر ښه وسایل لري چې په نړۍ کې په ډېره لوړه سویه په کمپیوټر سنبال بلل کیږي. د ایران پولیسو دوکاندارانو ته خبرداری ورکړی چې د خپلو دوکانونو د شیشو شاته دي هغه بې ستره نانځکي یا منکنونه نه دروي چې پوړنه یې په سر نه وي. د ایران د امر بالمعروف ادارې په یوې خبرپاڼه کې چې د ایرنا خبري اژانس خبره کړې ده هم ویلي چې نندارې ته د نیکټایۍ او بوی خودله او د نارینه و لخوا د ښځینه خاصو جامو پلورل ممنوع دي. په 2015 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه د محمود احمدی نژاد له غوره کېدو وروسته د ایران حکومت د لویدیز د تاثیراتو د لمنځه وړلو او د شرعي جامو د قانون د تطبیق لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. او وروستۍ خبر دا چې د جنوبي کوریا د دفاع وزارت نن وویل په نظر کې لري چې څه باندې 10 میله زاړه ټوپکونه چې د امریکا لخوا کوریا ته تدارک شوي وو بیرته په امریکا کې د ټوپکونو پر مینوالو خرڅ کړي او له دې لارې له 100 میلیونه ډالرو څخه زیاتې پیسې لاسته راوړي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي په دې برخه کې د امیو او کربین ټوپکونو د خرڅولو په برخه کې د امریکا موافقه ترلاسه کړې ده. د ټوپکونه د کوریا او ویتنام د جګړې په مهال کار شوي او اوس په سلاکه کوټ نو کې انبر شوی دي. تر الکساندر روستا د سپورتي او اقتصادي خبرونو ورسیږي چې د افغانستان په ارتباط دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي.
د بامیان ولایت چارواکي وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله سکل د میوه حاصلات ډیر شوی دي. پژوا خبري اجنز د بامیان د کرنې او مالداري د رئیس انجنیر محمد طاهر عطایی له قوله خبر ورکړی چې سکل په دې ولایت کې 250 ټنه میوه تولید شوی ده او پر سکل د اندازه 150 ټنه و. تاکل شوی په کابل کې د افغان کوریا له خونیز مرکز نه 300 تنه افغان ځوانان له بیلابیلو مسلکي برخونه فارغ شي. افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه ورسپانه خبر ورکړی چې دغه ځوانانو د سوداګرۍ او بیرغونې په بیلابیلو برخو کې خونیز دورې پایته ورسولې. دا هم څو سپورتي خبرونه. په بامیانو کې د سولې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځغاستې په سیالو کې 200 لوبغاړو برخه واخیستله. پژوا خبري اجانس راپور ورکړی چې دغه سیالۍ 13 ورځ وشوه او 120 کیلومتره منډه پکې ووهل شوه. د بامیانو د ځوانانو ریاست وایي چې د دغو سیالیو هدف د سولې د پیغام رسول و. بلخوا د بلخ سپورتي امریت وایي په بیلابیلو برخو کې د سیالیو د ترسره کولو لپاره چمتووالی نیسي. د بلخ سپورتي امریت ازادي راډیو ته وویل چې د روژې او اختر له تیرېدو وروسته اوس د بلخ د لوبغاړو ترمنځ مسابقې په پلان کې لري. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړه، خو ویل چې دا مسابقې به د سپورت په بیلابیلو برخو کې وي.
وخت مازیګر شپږ بجې پوره 9 دقیقې دي. د ازادي راډیو مازیګرنې خبري مجله اوري په روانه خبرونه کې. کښوی چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان نن د هیواد ته د نورو سلويختو زرو اضافي عسکرو د استولو غوښتنه وکړه. د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون ډیر ژر د رایو د یو شمېر صندوقونو له سره شمېرل پیلوي. ناتو ځواکونه وایي په نیمروز ولایت کې شاوخوا 40 وسوال وژلي. امنیتي مقامات وایي
ځکه چې اوس لا راځي د زیاتې تر اوسه شخصا معلومه نه ده.
افغانان په هیڅ اعتماد نشي کولای. دا د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د مقالې سلیک دی چې په روانه خبرونه کې تفصیل لري. نن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه جوړیږي، په دې اړه هم راپور لرو. نور موضوعات به هم وڅېړو. د خبري مجله تر پای راسره واورو. د رواني خبري مجلې لمړنۍ راپور راخلو. په ملکی چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل له دې غوښتنې سره د اوس لپاره موافقه نه کوي چې افغانستان ته په لسګونو زره نور عسکر واستوي. داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې جنرال مکریستل بنن د امریکا له دفاع وزیر څخه وغواړي چې افغانستان ته تر 40,000 نور عسکر واستوي. د امریکا په حاکم ګوند کې له دې غوښتنې سره یو شمیر مخالفت کوي، خو د اپوزیسیون مشران د جنرال مکریستل د غوښتنې ملاتړ کوي. د لویدیزو آژانسونو په استناد په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ ای بی سی تلویزیون ته وویل د افغانستان لپاره د ولسمشر اوباما د ستراتیژۍ په دې برخه کې بدلون نه دی راغلی چې د القاعده شبکه و دړې وړې کوي. البته د افغانستان په تګلارې بیا غور ممکن دی، په ځانګړې توګه په پوځي، سیاسي او اقتصادي برخو کې تنظیم او تعدیل ته شایي اړتیاوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه د افغانستان د ولسمشر په انتخاباتو پسې رامنځته شوی پیچلی وضعیت وروسته باید دغه هیواد ته د نورو عسکرو د استولو په برخه کې له دقت وروسته پریکړه وشي. د امریکا د جمهوری غشتونکو ډلې اکثر بیا د جنرال مکریستل د غشتنې ملاتړ کوي. د جمهوری غشتونکو له لوري ولسمشر ته پخوانی کاندید جان مکین سی بی اس تلویزیون ته وویل څومره چې موږ افغانستان ته د نورو عسکرو پولیسو کې سستی کوو هغومره به په دغه هیواد کې خپل پوځان نه ډیر خطر سره مخامخ کړو. د جمهوری غشتونکو یو بل مشر سناتور جان بوهینر وایي دا د ډیر اندېښنې خبره ده چې ویل کیږي سپینه ماڼۍ افغانستان ته د نورو عسکرو پولیسو کې سستی کوي. د ټایمز ورځپاڼې په وینا د امریکا د پوز او سپین ماڼۍ ترمنځ د افغانستان د ستراتیژۍ په برخه کې یو ډول اختلاف تر سترګو کیږي. جکپور یو امریکایي پوځي چارواکو ولسمشر اوباما ته خبرداری ورکړ که چېرته افغانستان ته د نورو پوځیانو د استولو په برخه کې ژر پریکړه ونه کړي او پر دې اونۍ تیرې کړي او یا میاشتې ولګوي نو د جنرال مکریستل خبره دغه جګړه به ممکن له واکه ووځي. د جنرال مکریستل له غوښتنې سره د امریکا د ملکی چارو د تګلارو یو شمېر کسان چې مشي مرستیال ولسمشر جو بایدن کوي مخالفت کوي. د ټایمز ورځپاڼې په وینا د امریکا د ملکی چارو د تګلارو مسؤلان په دوه دلیل افغانستان ته د نورو عسکرو له لیږلو سره مخالفت کوي. یو علت په وروستیو کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو دی چې د امریکا دننه یې خلک د افغانستان له پوځي ماموریت سره مخالف کړي دي. دوهم دلیل د افغانستان له درغلیو ډک انتخابات دي چې تر هغو چې دا تورونه سپینیشی د افغان حکومت په مشروعیت کې سپینه ماڼۍ ممکن شک وکړي.
کله وی خو په ملکی چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت چارواکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریستل له دې غوښتنې سره د اوس لپاره موافقه نه کوي چې افغانستان ته په لسګونو زره نور سرتیري واستوي. بلور ته بریټانیا غواړي په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر ورو کم کړي او د استرالیا مقامات وی هیواد په پام کې نه لري چې افغانستان ته نور سرتیری ولیږي ځکه دوی په دغه هیواد کې کافي سرتیری لري. او تر وی خبرتیا وروسته به دا رپورت ووري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتو کمیسیون د رایو د یو شمیر صندوقونو په بیا شمیرلو موافقه کړې. او بل رپورت هم لرو چې د افغانستان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د نړۍ مختلفو هیوادونو بیلابیل خبرګونونه ښودلي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. د مازیګر شپږ بجې او پوره څوارلس دقیقې دي. د ازادۍ رادیو خبرونې د سهار اوو بجو پیلېږي او د مازدیګر تر اوو بجو دوام کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایاتو کمیسیون د رایو د یو شمیر صندوقونو په بیا شمیرلو موافقه وکړه. یو شمیر افغان کارپوهانو د دې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي د انتخاباتو د بهیر د شفافیت لپاره باید له هرې ممکنې وسیلې څخه کار واخلي څو راتلونکی حکومت یو مشروع حکومت وي. نور لکابلا د شریف صفایی پر رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې له شوې موافقې سره سم په پام کې ده چې د رایو د یو شمېر هغو صندوقونو رایې له سره وشمېرلی شي چې شک ورباندې کېږي. د دغه کمیسون مشر ګرین کیپن د ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې پړاو کې به دوی د رایې اچولو له هر مرکز نه یوازې د یو صندوق رایې د نمونې په توګه وشمېري. د ښاغلي کیپن په وینا دوی په پام کې لري چې په دې ترڅ کې له 3000 نه د زیاتو مرکزونو رایې له سره وشمېري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون موږ ته ویلي چې دغه عملیات د رای ورکولو په 3030 مرکزونو کې ترسره کیږي او د هغو رای بیا شمېرل کیږي. موږ په دې هیله یو چې په څو نږدې ورځو کې په دې اړه ډېر معلومات وړاندې شي.
تر اوسه پورې په سمه توګه روښانه نه ده چې په مجموعي توګه به څومره رایې له سره وشمېرلی شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي دي چې دا کار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون سره په سلا کې کوي. تر دې مخکې ویلی شو چې دغه کمیسیون له 2000 نه زیات شکایتونه ترلاسه کړي. اکثره یې د رایو د صندوقونو په غیر قانوني ډول د ډکولو او د انتخاباتو په بهیر کې د لاسوهنې په اړه وو. په عین حال کې د رایو د بیا شمېرلو اعلان د کتونکو پام هم ځان ته اړولی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی په دې ټینګار کوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د شفافیت لپاره باید له هرې ممکنې وسیلې نه کار واخیستل شي.
دموکراتیکو انتخاباتو لپاره دا ډېره عمده ده چې د انتخاباتو پروسه ډېره شفافه وي، د انتخاباتو نتایج او پایلې باید وڅېړل شي. په هغه مواردو کې چې شکایتونه وجود لري هغه باید وڅېړل شي تر څو په افغانستان کې راتلونکی حکومت یو مشروع حکومت.
د رایو د بیا شمېرلو لپاره دا وروستی اقدام په داسې حال کې شوی چې اوس د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو په خاطر لازمه ده چې د 10% مرکزونو رایې له سره وشمېرلې شي. خو دا لا روښانه نه ده چې د رایو د بیا شمېرلو لپاره دا وروستی اقدام به تر کومه ناراضي کاندیدان قانع کړي.
په پام کې ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتو کمیسیون د رایو د یو شمېر صندوقونو بیا شمېرل ډېر سر پیل کړي. په دې اړه مو رپورټ واورید. او همدارس د افغانستان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د نړۍ مختلفو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه ښودلي. د افغانستان یو شمېر ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو د انتخاباتو له لومړنیو نتایجو څخه ملاتړ کړی او حتی ځینو هیوادونو ولسمشر حامد کرزي ته د بریا مبارکي هم ویلې ده. په عین حال کې یو شمېر لویدیځو هیوادونو بل ډول دریځ غوره کړی. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته.
افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اړه د ځینو هیوادونو غبرګونونه عادلانه او د ځینو مداخله یا د دې هیواد په چارو کې سرګنده لاسوهنه ده. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس ګلرحمن قاضي د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سیمه هیوادونه په دې پوښیوي چې د افغانستان په چارو کې مداخله د دوی په زیان ده. د ښاغلي قاضي په خبره همدا لامل دی چې ګاونډي هیوادونو د افغانستان د انتخاباتو لومړني نتایج تایید کړي، خو د ځینو لویدیځو هیوادونو دریز د دې هیواد د انتخاباتو د نتایجو په اړه سرګند لاسوهنه وبلله.
دا د همسایګانو منطقو اصلي ملکونو موجودګري دې تر مداخله نشوي او د غربي بعضي ملکونو موجودګري هغه مداخله ده. امید دې چې هغوی د خپل همکاري غږ فکر همکاري کړي هماغه وساتي او د صریحه مداخلې پر مبنا هغه ته ضرر ونه رسېږي. د ملت دوستي خپله کړي.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان ځینو ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او چین او د هند او روسیې په څیر یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو د افغانستان د انتخاباتو لومړني نتایج تایید کړي او ځینو هیوادونو حتی ولسمشر کرزي ته په انتخاباتو کې د بریا مبارکي هم ویلې ده. خو ځینو اروپایي او لویدیځو هیوادونو ویلي دي چې د افغانستان په انتخاباتو کې درغلۍ زیاتې وي او باید چې په دې اړه جدي څېړنې وشي او حتی ځینو لویدیځو هیوادونو په یو ډول د دوهم ځل انتخاباتو د ترسره کېدو مسأله هم یاده کړې ده. په عین حال کې په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر د انتخاباتو د نتایجو په اړه د نړۍ د مختلفو هیوادونو د دریځونو په اړه څه نه وایي او دا د هغوی کار بولي. خو د یونما یوې ویاندې نیلاب مبارز ازادۍ راډیو ته وویل هغه څه چې دوی غواړي هغه دا دی چې د انتخاباتو وروستي نتایج په عادلانه او شفاف ډول ډېر ژر اعلان شي.
خغلی قائد د افغانستان د ټوټاکنو د مستقل کمیسیون او پندې ټوټه د شکایتو د کمیسیون نه دا غواړي چې ژر تر ژره د تایید شوي نتایج د بدلې معیارونو سره سم او د شفافیت د لودلو سره یو ځای ممکن کړي. دغه نهایی نتایج چې اعلانیږي باید د افغانستان د خلکو د ارادې مظهر وي.
د افغانستان د انتخاباتو لومړنی اعلان شوی نتایج ښیي چې ولسمشر کرزی د سباندې 45% رایو په ګټلو سره انتخابات ګټلي، خو په عین حال کې داسې شکایتونه شوي چې د ښاغلي کرزی په ګډون د ځینو کاندیدانو په ګټه په انتخاباتو کې ډېرې درغلۍ شوي دي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو د په روانه خبرونه کې د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د حق مقالې تفصیل اوري چې لیکي افغانان په هیڅ اعتماد نشي کولای، خو تر دې مخته کورنی مسایل څیرو. د نیمروز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې 21 وسلوال طالبان وژل شوي، او په هرات کې مقامات د حزب اسلامي د ویاند دغه ادعا بې اساسه بولي چې ګواکې په شینډنډ ولسوالۍ کې پرون یو ټانک ویجاړ کړی او څو بهرني سرتیري وژلي دي. د دغو دواړو موضوعاتو جزئیات له سیمې زموږ خبریال راکوي.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره د سې شمې په ورځ د ائتلافي ځواکونو لخوا چار برجک ولسوالۍ کې د طالبانو په یو پټنځي د بمباري له کبله د ګڼ شمېر وسلوالو د مرګ وویل. آزاد وایي ائتلافي ځواکونو د چار برجک ولسوالۍ یو غیر مسکونی سیمه کې د طالبانو په یو پټنځای د سې شمې په ورځ بمباري کړې ده. د لومړنیو معلوماتو په اساس 21 وسلوال طالبان مړه، درې ګړندي موټرې تخریب شوې. د نیمروز والی ویل کده شي وجل شوې کسانو کې د طالبانو لوړپوري خلک شامل وي، مګر دقیق حاله لا دوی ته نه رسیدلی. د امنیت چارو قومندان جنرال عبدالجبار پردلی هم د پیښې تایید وکړ، مګر جزئیاتو څخه بی خبره و. طالبانو د نیمروز د پیښې په اړوند نظر نه دی ویلی، مګر د حزب اسلامي په ویاندی زبیر صدیقی په یو جلا خبر کې د هرات شینډن ولسوالۍ زیرکو سیمه کې د چهارشنبې په غرمه د ایټالیایي ځواکونو د یوه ټانک د تخریب او لستن عسکرو د مړینې ادعا وکړه. د لنا څرګندځای په ټلیفون سره خبرې کولې، زیاتې کړې د ماین په انفجار سره دغه برید ترسره کړ، مګر د هرات ولایت دولتي مامورینو یې اصلا ادعا بې اساسه وبلله.
د ازادي رادیو دا په روانه خبرونه کې دا مطلب اوري چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه نن په نیویارک کې د نړۍ لږ تر لږه 140 رهبرانو او دولتونو د رئیسانو په ګډون پیلېږي. خو لومړی د افغانستان په اړه یو رپورټ لرو. په انګلستان کې خبریدونکي ګارډین ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په غنې کې د وګمې فروغ یو مقاله چې سلی کې ده افغانان په هیڅ اعتماد نشي کولای خبره کړي. په افغانستان کې د نړیوالو مشرانو اشتباهاتو او د افغانستان په اړه د معلوماتو نه لرلو مسلو ته یې پکې اشاره کړې ده. جناقه الکوزی د ګارډین ورځپاڼې د تحلیلي مقاله لوستې او مهمې برخې اوروي.
دا څو ورځې نه درغلي د نړیوال ټولنې استازي چې واړی افغانستان وژغوري ل خپل امن او ودانۍ څخه د بهر شي او ل عادي افغانانو سره دی وګوري. بره زمون جګړه د خلکو د زړونو او فکرونو خپلول د هغه جملې او کلمې دي چې د روان ستونزمن حالت د بیانولو لپاره زیات استعمالیږي. خو د افغانستان دغه بحراني حالت درامست کولو په کار کې چې څومره طالبانو کار کړی په هماغه اندازه نړیوالې ټولنې هم ورسره مرسته کړې ده. د ګارډین د ورځپاڼې د مقالې لیکوال لیکي ځینې کسان چې په خپل ځانونه د افغانستان کارپوهان بولي پرته له دې چې د خپلو عصري او لوکسو کورونو او استوګنځایونو څخه راووزي د افغانستان په اړه کتابونه لیکي. دوی د افغانستان په اړه د خپلو هیوادونو بهرنۍ پالیسۍ طرحه کوي، وړاندیزونه کوي او داسې تجربې عملي کوي چې ګوندې افغانستان د نړیوالې ډیپلوماسۍ د تجربو یو لابراتوار دی. خو په افغانستان کې د مخ په خرابیدونکو حالت هم د نړیوالې ټولنې د مشرانو د ناکامۍ او بې خبرۍ څرګندوی دی. ګارډین لیکي په افغانستان کې تجربې ځکه د ناکامۍ په لور روانې دي چې طرحه کوونکي او کارپوهانې د افغانستان په اړه معلومات نه لري او د جګو او قوي امنیتي دیوالونو او ساتونکو په واسطه له عادي خلکو څخه جلا ساتل کیږي. دوی د افغانانو په ځای د خپل ځان په څیر له نورو کارپوهانو سره مشورې کوي. د ګارډین ورځپاڼې د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د نړیوالې ټولنې د اشتباهګانو لیست ډیر اوږد دی. راځئ چې د افغانستان پاکستان له معاملات څخه پیل کړو. دا لیکي د امریکا حکومت او متحدینی باید واقعا په دې پوه شي چې له دوو جلا حکومتونو، جلا دولتونو او جلا هیوادونو سره معامله کوي او دوی نشي کولای د دواړو هیوادونو لپاره یو ماموریت پر مخ بوزي او په اصطلاح په یو غشي دوی مرغۍ وولي. د مقالې لیکوال لیکي دا سمه ده چې طالبان یو سیمه ییز ګواښ دی، خو د یوې پراخې او قوي کړنلارې په اساس باید په هر هیواد کې ورسره مبارزه وشي. طالبانو په افغانستان کې 15 کاله حکومت وکړ، خو دا یو منل شوی حقیقت ده چې طالبان د پاکستان په زیاتو برخو کې د حکومت لخوا رامنځته شوي او د دې هیواد د حکومت او استخباراتو لخوا تنظیم شوي او مالي ملاتړ کیږي. نن سبا چې کله د طالبانو په ضد د جړې خبره کیږي، نو د پاکستان او افغانستان دواړه حکومتونه په یوې تلې کې تلل کیږي. ګاردن لیکي د افغانستان روانه جګړه د افغانانو جګړه نه، بلکې د نورو جګړه ده. هر هیواد دا ادعا کوي چې دا جګړه د دوی شخړه ده، خو افغانان دا خبره نه کوي او د ستونزې اصلي زړه په همدې کې ده. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د طالبانو د پرمختګ یو علت دا ده چې دوی ته زیات تبلیغ کیږي. سیمه ییزې او نړیوالې خبری رسنۍ په غیر مستقیم ډول طالبان جګړې ته هڅوي او د دوی د بریاو داستانونه بیانوي. تر اوسه نه د افغانستان حکومت او نه هم نړیوالې ټولنې د طالبانو ضد جګړې کې د عامو خلکو د ملاتړ غوښتنه کړې او د طالبانو په ضد تر اوسه کوم واضح دریز هم نه دنی ولا. ورځپاڼه لیکي په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د مشر ملا عمر عکسونه د کابل په لارو کوڅو کې لګول شوي وو او په سر یې د 25 میلیونو ډالرو انعام هم ایښودل شوی وو، خو نن سبا هماغه نړیواله ټولنه ملا عمر منځلاری بولي او د کابل له حکومت سره سولې ته هڅوي. ورځپاڼه د تحلیل پروسو کرښو کې لیکي افغانان حیران دي چې له چا سره وجنګیږي. که چیرې دوی د طالبانو په مقابل کې چې کلي او ښوونځي سوځوي ودرېږي، نو دا بیره هم لري چې سبا ورځ ممکن د سازشونو په لړ کې د طالبانو مشران د دوی د سیمې والیان او یا هم د حکومت وزیران شي او دوی نه غواړي دا خطر په ځان قبول کړي. بل دا چې په 2001 میلادي کال کې د بن په کانفرنس کې له افغانانو سره ژمنه شوې وه چې په هیواد کې به عدالت رامنځته کیږي او جنګي مجرمانو ته به سزا ورکول کیږي. خونن هماغه په جنگی جرمونو تورن جګړه ماران په افغانانو حاکمان دي او نړیواله ټولنه هم په یو او بل ډول ملاتړ کوي. په داسې یو حالت کې افغانان نه پوهیږي چې څوک دوستان او څوک دښمنان دي.
www.azadi.com
پکوچی او پورا وویشت د قیدی زمون غږ لازادی رادیو اوري. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه نن په نیویارک کې د نړۍ د لکتلګې 160 مشرانو او د دولتونو د ولس مشرانو په ګډون پیلېږي. د رپورټونو په حواله د غونډې فضا ډیره جدي ده، ځکه چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه رهبران او لوړ رتبه شخصیتونه سره یوځای کیږي. په نیویارک کې د ازادي رادیو خبریال د لیبیا د جمهور رئیس معمر القذافي ګډون ته چې په خیمه کې اړول ده او همدارس د نن ورځې د دې جلسې عمومي وضع ته لنډه کتنه کړي چې فرشته جلال زئی جزئیات وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په حاشیه کې چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو او کلتورونو څخه رهبران رایوځای کیږي، ځینې جالب او یا جنجال پارونکي مسایل پیښیږي. د مثال په ډول د لیبیا جمهور رئیس معمر القذافي خپل خیمه هر هغه ځای ته چې دی دی ورسره لیږدوي او د کار په نیویارک کې ستونزې پیدا کړي. په نیویارک کې د لیبیا د سفارت مسؤلینو مخکې تر دې چې جمهور رئیس قذافي ورسي، د نیویارک څخه د باندې په بیدفورد کې چې ډېر شتمن خلک اوسي د هغه کوچیانۍ خیمه ودروله. خو په سیمه کې د ښاروالۍ مسؤلینو ویلي چې دا واقعا ساده کوچیانۍ خیمه نه ده او هر څومره ژر چې امکان لري باید ټوله سي. د سیمې یو وکیل ویلي چې د خیمه درول د ودانیو د قانون خلاف دي او شاري مسؤلینو یې د ټولول غوښتنه وکړه. خو له دې عمله چې په خیمه باندې کار کوونکو یو هم انګلیسي خبرې نسوای کولای، لانه د معلومه چې دا غوښتنه به پر ځای سي او کنه. قذافي د امریکا له حکومت څخه د نیویارک په مرکزی پارک کې د خیمه د درولو اجازه غوښتې وه، خو د امریکا حکومت یې دا غوښتنه رد کړه. په نننې غونډه کې یو وینا کوونکی د چک جمهوریت ولسمشر واسلاف کلاس دی چې په شدت او ټینګار د نړۍ د هوا د تودېدو نظر یې ردوي. جمهور رئیس کلاس پروند د اقلیمي بدلونونو په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو جلسه خوشنوونکي او یوازې د پروپاګند لپاره وبلله. جمهور رئیس کلاس وویل چې د نړۍ د هوا د تودېدو مسأله یو داسې نوې دین دی چې د نړۍ ازادي او اقتصادي او سیاسي نظم تهدیدوي. برازیل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه د هندوراس د چپړخي جمهور رئیس مانول زلایا پر برخلیک ته عاجل غونډه غوښتنه کړې. جمهور رئیس لایا د جون په میاشت کې د پوځي کودتا په نتیجه کې له واکه لري سو. خو رپورټونه وایي چې شړل سوی جمهور رئیس مانویل زلایا په ځنګلونو د پوښلو غرونو له لارې په پټه او پیاده هندوراسته سن سوی او د دې هیواد په مرکز تیګو سیګال پاکي د برازیل په سفارت کې پناه اخیستې ده. د هندوراس موقت حکومت وایي جمهور رئیس زلایا باید محاکمې ته حاضر سي او یا دې په همدې سفارت کې بندي وي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې بله مسأله د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت وروستۍ څرګندونې دي. جرمني مسؤلینو ویلي چې که د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن د ملګرو ملتو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې د وینا پر مهال د یهودانو د قتل عام څخه انکار وکړي، دوی به له جلسې څخه ووځي.